دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شفیع سردارم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل سوه لومړی به خبرونه واوري
السلام علیکم درنو اوریدونکو په دې هیله چې روغ جوړی زه نظرانه یوسفی تاسو دې وخت خبرونه اوري د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې وزلی بیا د افغانستان د امریکایي ځواکونو د استلو په اړه د خپلې پریکړې ننګ وکړه. بایدن چې په خپلو خبرو کې په نړۍ کې د شخړو په ختمېدو ټینګار کوو د نړۍ مشرانو ته ویل کله مې چې د ولسمشر په توګه دنده پیل کړه افغانستان د ویتنام ځای نیولې او د امریکا په وی اوږدې جګړې بدل شو هډمن چې ختمې کوم او دا کار مې وکړو. نوموړي د افغانستان د امریکایي ځواکونو وتل ته په اشاره وویل دا پریکړه سخته خو سمه وه. د امریکا څلورو ولسمشرانو د دغې پریکړې سره مخامخ وو خو زه هډمن چې دا پریکړه پنځم ولسمشر ته پرېنږدم. جو بایدن وویل چې د افغانستان د امریکایي ځواکونو وتل د تراجدۍ سره مل وو. هغه د تخلیې د ماموریت په مهال د کابل د هوایي ډګر په مخکېني ځانمرګي برید ته اشاره وکړه چې پکې د دیارلس امریکایي ځواکونو په ګډون شاوخوا یو سل اویا تنه وژل شول. بایدن وویل چې تل د هغو امریکایي سرتیرو په اړه چې په افغانستان کې وژل شوي فکر کوي هغه زیاته کړه چې شل زره اووه سوه څلور اویا امریکایي سرتیر د افغانستان په جګړې کې جوبل شوي دي. د هرات د اسلام قلعه په سرحدي خارګوټ کې د ایران نشرل شوی افغان کډوال د شکنجو او کړاوونو قصې کوي. شاوخوا 3000 افغانان هر ورځ افغانستان ته ستنيږي. په دوی کې زیاتره کورنۍ دي چې خپل ماشومان او یو باک سره د ایران نشرل شوی دي. په اسلام قلعه کې دراستنیدونکو کډوالو د نوم لیکنې مسول عبدالغنی قاضی زاده وایي چې کډوال د سخت ذهني او فزیکی شکنجې سره مخامخ کیږي. د قاضی زاده په خبره په تیرو شپږو میاشتو کې د ایران نه د کډوالو د شړلو بهیر ګړندې شوه. هغه ویل دوی ته ویل شوی چې په یوه نوې کې د ایران نوزي او یادې د اتلس کلونو زیات عمر لرونکو په بانک کې سل میلیونه تومان جمع کړي. قاضی زاده وايي هم د لامل شوی چې ځینې افغانان په خپل خوخه افغانستان ته ستنيږي. ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی ویلي چې په افغانستان کې اړمنو کسانو سره د دغه پروګرام د خوراکي توکو د مرستو د بندیدو وروسته د دغه هیواد په ځینو روغتیایي کلینیکونو کې په خوارځواکۍ د اخته میاندو او ماشومانو شمیر له دوو چندونه هم زیات شوی دی. د خوړو نړیوال پروګرام د ایکس په ټولنیز شبکه کې په خبرې کړې لنډې ویډیو کې ویلي چې په افغانستان کې د هرو څلورو کورنیو نو درې کورنۍ سالم روغتیايي رژیم ته لاسرسی نه لري. دغه پروګرام ویلي په افغانستان کې په ځینو کلینیکونو کې په خوارځواکۍ د اخته میندو او ماشومانو شمیر دوه ځلې زیاته شوې ده. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام ویلي چې په افغانستان کې په تیر 2023 کال کې دا پروګرام د بودیجې د کمښت له امله دې ته اړ شو چې د لسو میلیونو کسانو سره د خوړو د برابرولو خپلې مرستې بندې کړي. د متحده ایالاتو د کانګرس استازو مجلس د بهرنیو اړیکو جرګهګۍ سشنبه سپتمبر څلیرشتمه وړاندیز وکړو چې د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د کانګرس ته په سپکاوي تورن شي. د کمیټې د سشنبه په رایګیری کې دا پریکړه وروسته تر هغه وکړه چې ښاغلی بلینکن په هغه جلب پاړي باندې عمل کولو کې پاتې راغی چې د بهرنیو اړیکو جرګهګۍ غړو د افغانستان نه په 2020 کال کې د امریکایي ځواکونو وتلو په حق لورته استولي و. د استازو مجلس مشر د جمهور غوښتونکو سره ده او د بهرنیو اړیکو په کمیټې کې هم ټول جمهور غوښتونکو د دې پریکړې په طرفداري او ټول دیموکراتانو په مخالفت کې رائے ورکړي. حزب الله چهارشنبه سپتمبر 15 ویل چې د اسرایلو د تل ابیب په خار یې بالستیک توغندي وار کړی چې هدف یې د اسرایلو د استخباراتي ادارې موساد مرکزو. اسرائیل ویلی دغه توغندی د شندول وروسته په لبنان کې د حزب الله په مرکزونو باندې نور هوایی بریدونه کړی دي. د اکتوبر په 8 په غزه کې د جګړې د پیل راهیسه چې ورسره هم مهاله د اسرائیل او حزب الله کړکچ هم پیل شو. د لومړی ځل دی چې حزب الله په اسرائیل باندې د بالاستیک توغندی د وارولو ادعا کړې ده. اسرائیل د لبنان په بیلابیلو سیمو په داسې حال کې تازه بمباری کړي چې د روانې اونۍ په پیل کې په ورته بمباریو کې په یو ورځ کې لګ تر لګه 1500 کسان وژل شول. په سعودي عربستان کې محکمې سشنبه سپتمبر سلریشتما یو متقاعد خون کې په ټولنیزو شبکو کې په حکومت باندې د انتقاد کولو لپاره په ډیر شکلونو بند تیرولو محکوم کو. د سعودي چارواکو د خون کې محمد الغامدي چې سباندې 50 کاله عمر لري د 2022 کال د جون په میاشت کې نیولې او یو کال وروسته یو ځانګړې جنايي محکمې ورته د مرګ سزا واوروله. او د پاکستان د خیبر پختونخوا ایالت د روغتیا اداره وایي چې د روان کال په لومړۍ 9 میاشتو کې په دغه ایالت کې د ملیریا د 50 زیاتې پیښې ثبت شوې دي. په دې سربیره سلګونه نور کسان د ډینګي په ناروغۍ هم اخته شوې دي. د روغتیا ایالتي ادارې د سپتمبر په 13 په خبره کړې خبرپورټ کې زیاته کړې چې د ملیریا او د ډینګي ناروغیو په پیښو کې زیاتوالی په داسې حال کې د اندېښنې وړ دی چې د خیبر پختونخوا ګڼې ولسوالۍ د خرابیدونکو حالت سره مخامخ دي. قدر منو اوریدونکو دا او د دې وخت خبرونه.
خبرونه مو د امریکا جغ آشنا رادیو څخه واوریدل. قدر منو اوریدونکو زموږ په دې سهارنۍ پښتو خبرونه کې د افغانستان سیمه او نړۍ د روانو حالات په اړه کې مهم مطالب لرو. هله د چ خبرونه تر پایه واوري. لومړی براسو د رپورټه وروسته لهغه چې د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن له افغانستان څخه د امریکا د وټولو په اړه د سیشن بی په ورځ د کانګرس د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې یوې غونډې ته حاضر نسو یا د کمیټې وړاندیز کړی چې نوموړی دی کانګرس ته پسپکاوی تورن سي. نور حال پر پورت کوي.
دا سیال کې چې له افغانستان څخه د امریکا د وټلو درې کاله تیر شوی خو لا هم د 123,000 کسانو د تخلیه او هغه ځانمرګي بریټ پاره پښتني پاتې دي چې له عملی دیار له امریکایي پوځیان او شاوخوا 198 افغانان ووجل شول. د جمهور غوښتونکو په مشرۍ د بهرنۍ اړیکو کمیټې د بهرنۍ چارو وزیر انټونی بلینکن کانګرس ته پسپکاوی تورن کړ او ویل چې نوموړی د قانون جوړونکو پښتنو ته د ځواب ویلو په هدف د جرګې ته پراتګ کې پات راغلی.
روسل هغه چې بهرنۍ چارو وزیر څو میاشتې د شهادت ورکولو په هدف به حساب وړاندیزونه له پامه وغورځول زه مجبور شوم چې نو وړه احزار کړم څو له افغانستان څخه د ناوړه وتلو په اړه زموږ راپور په مونډرو باس وکړو. بلینکن هغه احزار لیک ته پامونه کړل او له حاضر دوه څخه ډډه وکړه.
بلینکن لدی وړاندې د افغانستان په اړه پښتنو ته د ځواب ویلو په هدف د کمیټې ته حاضر شوی او د رواني میاشتې په پیل کې د افغانستان څخه د وټولو په اړه نمکال د راپور پر مهال وویل چې د کمیټې په وړاندې شوی مهال ویش کې مصروف دی.
وی نشي کولای داسې تاریخونه وټاکي چې نوموړی ملاقاتونه لري لکه په امنیت شورا کې ملاقات ولري او یا هم د نن غونډه او یا هم نوموړی په منځني ختیځ کې وو او د اوربن لپاره یې هڅه کوله.
د مجلس دیموکرات غریبی استدلال کوي چې د تورنیدو پریکړلیک د تاکونو په دې کال کې د بایدن د حکومت د بی اعتبار کولو هڅه ده.
همدا سره په ښکارا او ساده ډول سیاسي هڅه تاسو په هیګي پس پکاوی دی او چا تورنول چې په ندرت سره د کانګرس لخوا کیږي د واقعي ممانعت په بلګه ده.
د کمیټې پر راپور کې راغلی چې د بایدن حکومت د تخلیه پروګرام په ترتیبولو کې امنیت ته زیات اهمیت ورنکړ چې په پای کې د امریکا اعتبار ته زیان ورسید. د جمهور غوښتونکو په ګڼو حکومتونو کې د بهرنۍ پالیسۍ سلاکار جان بولټن امریکا غاکته وویل چې تخلیه د یو لړ بدو پریکړو نتیجه وه.
په سر کې باید د ټرمپ پر حکومت انتقاد وشي چې د طالبانو سره قرارداد وکړ. دا لومړی تیروتنه وه. په خبرو کې د افغانستان د حکومت نه شاملول یو ناوړه تیروتنه وه. همدارنګه بایدن هغه باید د طالبانو سره د ټرمپ د حکومت هوکړه نه وای منلې. هغه کولای شوای رد کړی وای.
د امریکا تر وټولو وروسته په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت د پاموړ خراب شوې ده. د اوسکار جایزې ګټون کې میرل سریپ د دوشنبه په ورځ په ملګرو ملتونو کې د افغان میرمنو په وی غونډه کې د روان کرکټ په اړه خبرې وکړې.
نن ورځ په کابل کې یو پښو د میرمنو په نسبت ډیر ازادي لري.
طالبانو په اګست میاشت کې د امر بالمعروف نوی قانون نافذ کړ چې لمخې په مازار کې د میرمنو د مخ په ښکاره کېدو او غاګ بندیز لګیدل دی. د کاترین جپسن راپور سمیع الله جلالزای د امریکا راګ.
انتظار پای ته ورسید. ترنو لیدونکو او اوریدونکو تاسو کولی شئ د امریکا غاګ تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاشر ساتلایت له طریقو وګورئ او واورئ.
د نوی سادلایت لاري تاسې د آشنا اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلای هم شي. د امریکا غږ د افغانستان څنګه خبرونه په 4098 پیټا چنل او د آشنا رادیو خبرونه په 4098 پیټا چنل کې اوریدلای شي. لملتیامو د تل پشان مننه.
قدرمن اوریدونکو، له افغانستانه د افغان کډوالو د استولو د بهیر په لړ کې د هرات په اسلام قلعه بندر کې له ایران اکثره استل کېدونکو افغان کډوال وایي فزیکی او رواني شکنجه سوي دي. د یو بل رپورت لمخې ایران له افغانستان څخه د مهاجرو د ورتګ د مخنیوي لپاره 2 کیلومتر اوږد دیوال جوړ کړی دی. دغه دیوال په هغو ځایونو کې جوړ شوی دی چې ایران ته د مهاجرو د ورننوتلو اصلي سیمې بلل کیږي. دا په داسې حال کې ده چې ایرانی چارواکو په وار وار ویلي بیا اسناد افغان کډوال هیواد ته ستنوي. نور حال پر پورت کې وري.
په دې وروستیو کې له ایران او پاکستان څخه د افغانانو د جبري ستنولو بهیر چټک شوی دی. د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان د سپتمبر په 14 نیټه ویل چې هغه ډله افغانان چې په غیر قانوني اسنادو ایران ته ننوتی دي بیرته به افغانستان ته واستول شي. د اسلام قلعه په بندر کې د بیرته ستنیدونکو د نوملیکنې مسؤول عبدالغنی قاضی زاده فرانس پرس آژانس ته ویلي چې هر ورځ شاوخوا 3000 افغانان له ایران څخه ایستل کیږي.
ایران خود زیاد شکنجه میبینه، شکنجه از حساب رویی که به حساب دو بقول ایران فاش دادن و بی احترامی و با خانوما، حتی که ما شنیدیم که میگه خانوم میه تلاشی میکنه که ما از تو پول تا پول جمع نکنی همقدر که میخواه.
په دې وروستیو کې ایرانی چارواکو د ناقانونه کډوالو په ضد یو لړ اقدامات پیل کړي او اعلان یې کړی چې هغوی بشري د کډوالو د فزیکی شکنجې د څرنګوالي ډیر معلومات نه دي خبره شوي، خو ستنیدونکي افغانان وایي چې د ښه ژوند هیلې مړاوي شوي دي.
صاحب خانه را جرمه میکرد، اینا را خانه بیش نبین، وسایل را پرت میکرد بیرون. دیگه ما مجبور بودم اینجا نشستن. دیگه آمد احمد گفت اسایل را جمع کنیم، جمع کردیم دیگه چیز کرد رفت مرز کرد.
په ایران کې یو شمیر افغان کډوال په ځانګړي ډول د ښځو د حقونو فعالانې او د معترضو ښځو د ډلو غړي وایي چې که بیرته افغانستان ته واستول شي نو له جدي ګواښونو سره به مخ شي. فضیله قادری د افغانانو سره د ایرانیانو چلند داسې بیانوي:
از سر امنیت میده، از افغانی امنیت نمیده. کارت بذارین نامبای کارت تنه اون بر میاندازن، پول بذارین پول تنه پارا میکنه.
دینا خبری آژانس د ایران د ځمکنیو ځواکونو د مرستیال نوزر نعمتی له قوله لیکي چې څه د پاسه 10 کیلومتره اوږد دیوال جوړ شوی او نور 50 کیلومتره په پلان کې دی. تهران د دغه دیوال په جوړولو سره غواړي چې د خلکو تګ راتګ کنټرول او په سرحدي سیمه کې امنیتی تدابیر لا پسې پیاوړي کړي. د ایران د سیستان بلوچستان د انتظامی قومندانۍ سرپرست په تیری یوې اونۍ کې په دغه ولایت کې د نږدې 1500 هغو افغان کډوالو د نیولو خبر ورکړی چې د اوسیدو قانوني اسناد نه لرل.
بر خودشان مثلا آزار اذیت میکرد، بعضیا الان اردوگاه آوردن، تو اردوگاه پول ندارن، لطفات میکنن، میگه باید زنگ بزنه پک فامیلتان شماره حساب پول گریزیم باید بریم.
په ایران کې یو شمیر افغان کډوال هم شکایت کوي چې د ایران حکومت ورته په ښوونځیو کې د ماشومانو د زده کړو او ثبت اجازه نه ورکوي. له بلې خوا د ایران په کرمان کې ځینو افغان کډوالو ادعا کړې چې په نانوایو کې هم پر افغان کډوالو د ډوډۍ په خرڅلاو باندې محدودیتونه وضع شوي دي. د کډوالۍ د نړیوال سازمان د رپورټ له مخې 50% ستانه شوي کسان له ایران څخه شړل شوي او 30% په خپل خوښه او 30% هغه یې د اقتصادي ستونزو له کبله ستانه شوي دي.
متضاد اړخونه، بیلابیل دریځونه، د سپیناوي تود مخامخ بحث او په آخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتی، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمې او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه او نیزه خبرونه. هایل ده هر جمعه په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام و نیمونه تر اته بجو پوري د امریکا غږ د سټلایټ لالاري په ژوندۍ بانه هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه
رپورټونه د امریکا غږ آشنا رادیو ساوري. غیرمن ملي غورزنګ چې په غزه کې د جګړې په اړه د ولسمشر جو بایدن د پالیسیو په وړاندې د اعتراض په توګه پیل سو، تیر اونۍ اعلان وکړ چې دوی به د ولسمشری ټاکنو لپاره د دیموکرات ګوند کاندید کاملا هاریس ملاتړ ونه کړي. بل فلسطین پلوه ډله چې د هاریس پرېږدي په نوم یادیږي وایي چې دوی د هاریس ماتې ته ژمن دي. آیا دا به په ځینو ایالتونو کې د ټاکنو پر پایلو اغیز وکړي؟ نور تفصیل د امریکا جغ د خبریالی پاتسی و دا کو سوارا په رپورت کې واوري چې د مشیګن څخه راستولی.
د مشیګن د ښار ډیربون د امریکا د عربي پلازمینې په توګه پیژندل کیږي. په دغه ښار کې چې شاوخوا 1400 عرب امریکایان پکې اوسیږي، ډیر خلک د غزې د جګړې په اړه د امریکا د حکومت د تګلارو نه ناراض دي.
زه د هغه څه څخه خوښنه یم چې پیښیږي او زه هیله مند نه یم چې دا به ژر بدل شي. حتی که کاملا هاریس یې وګټي، زه فکر نه کوم چې هغه به د دې وړتیا ولري چې ډیر بدلون راولي.
د کاملا هاریس ټاکنې د ټله په ډیربورن کې د یو لړ پیغامونو په خبرولو سره د غزې د خلکو په کړاوونو خواخوږي څرګندوي، خو یو سیاسي ډله چې د جمهور غوښتونکو ګوند سره اړیکې لري هغه داسې اعلانونه خپروي چې د اسرائیلو لپاره د هاریس ملاتړ ښایي، او دا چې د هغې میړه ډګ ام هوف یهودي دی. دا اعلانونه د میشیګن د هغه 100 رای ورکوونکو لپاره دي چې د دیموکرات ګوند په مقدماتي ټاکنو کې د غیر ژمن په توګه رای ورکړه، چې هدف یې د بایډن ادارې لخوا د اسرائیلو په پوځي ملاتړ باندې اعتراض څرګندولو. کله چې هاریس تیر اونۍ میشیګن ته سفر وکړو، غیر ژمن ملي غورزنګ اعلان وکړو چې دوی به د هغې ملاتړ ونه کړي.
زه یو فلسطینی امریکایی یم. زه ټول عمر د دیموکرات ګوند ملاتړ یم. زه غواړم د هغه رای ورکوونکو برخه واوسم چې لومړی تور پوسته خزینه ولسمشر وټاکي. خو هاریس ماته دا نه ده ښودلی چې هغه به د هغو خلکو ساتنه وکړي چې زه پرې خفه کیږم.
هاریس وایي هغه د اسرائیلو د امنیت او د فلسطینیانو د حقوقو دواړو ملاتړ کوي.
ولسمشر بایدن او زه د دې جګړې د پای ته رسولو لپاره کار کوو چې اسرائیل خوندي، یرغمل کسان خوشی شي، په غزه کې کړاوونه پای ته ورسیږي، او فلسطینیان وکولی شي د خپل وقار، امنیت، ازادۍ او خپلواکۍ حق درکړي.
په داسې حال کې چې غیر ژمن غورزنګ د هاریس ملاتړ نه کوي، دوی د ډونالډ ټرمپ مخالفت هم کوي او یره لري چې هغه د اسرائیلو لا زیات ملاتړ کوي.
کله چې زه دنده پیل کړم، زه به د اسرائیلو د حق ملاتړ وکړم چې د ترهګرۍ په وړاندې جګړه وګټي. دوی باید د جګړې د ګټلو حق ولري.
یو بل فلسطین بلوه ډله هاریس پریک دی وای چې د هغه د ماتي د یقیني کولو لپاره کار کوي، حتی کدا کار د ترامپ په بریا تمام شي.
زه فکر نه کوم چې دواړه ګوندونه د فلسطین یا بهرنۍ پالیسۍ په اړه کوم توپیر ولري. کله چې تاسو د دې دواړو په اړه خبرې کوئ، دوی یو شان بد دي، نو دا زما لپاره واقعا مهمه نه ده.
د هاریس پریک دی کمپاین ډرایور کون کی حسوی چې د دریم ګوند د کاندیدانو ملاتړ وکړي چې د جګړو مخالفه وي، لکه د گرین ګوند نوماندی جیل سٹاین ته رای ورکړي. خو د غزې په اړه د رایو له لاسه ورکول دا معنی نه لري چې هاریس میشیګن د لاسه ورکړي. د متحده ایالاتو د موټرو د کارګرانو اتحادیه چې په ایالت کې یو مهم سیاسي ځواک دی، د هغې ملاتړ اعلان کړی دی او د هغې کمپاین د تور پوستو ډرایور کون ملاتړ ترلاسه کولو لپاره کار کوي. دا و د پاتسی ودا کوسواره د رپورت پښتو ژباړه نظران یوسف سي امریکا غاک.
اتصال زموږ او ساسي په واستون خبرونه، تیرنی او خبرګونونه، مواساق معلومات او دقیق جزئیات، کورنۍ نړیوالې او سیمېزي مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغېز لري، ستاسې پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې. له یک شنبې تر پنج شنبې هر ماښام په 6:30 له واشنگتن څخه پر ژوندۍ بڼه د ساتلایت تلویزیون او ټولنیزو شبکو له لارې.
رپورټونه د امریکا غږ آشنا رادیو څخه اوري. د متحده ایالاتو ولسمشر جو بایدن د ملګرو ملتونو په کلنۍ سرمشریزه کې د ولسمشر په توګه په خپل وروستۍ وینا کې د اوکراین، غزې او سودان د شخړو په ګډون د ننګونو په وړاندې د یووالي غوښتنه کړې. پام وکړئ په دې اړه د امریکا غږ د خبریالي انیتا پاول د راپورټ پښتو ژباړې ته.
د متحده ایالاتو ولسمشر جو بایدن د سه شنبه پر ورځ د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې د نړۍ مشرانو ته په خپل وروستۍ وینا کې د هیلو، یووالي او خدمت پیغام ورکړو. جو بایدن د نړۍ مشرانو ته په خپل وینا کې ډېری مسلې رابرسېره کړې، لکه څنګه چې تمه کېده. هغه له نړۍ څخه وغوښتل چې په غزه، اوکراین او سودان کې د شخړو د پای ته رسولو لپاره په ګډه کار وکړي. نوموړي د روغتیا او اقلیم بدلون په برخه کې د خپلې ادارې کار هم وستایم، مګر د هغه د غټکو د یو سلو درې نوي غړو هیوادونو مشرانو په ګډون د ګډونوالو ځانګړې پام ځانته راوړو.
درنو مشرانو، راځي هیڅکله هیر نکړو هغه څه چې په واکه د پاتې کېدو څخه ډیر مهم دي، هغه ستاسو خلک دي.
خو په منځني ختیځ کې د پراخې دونکو شخړو د پای ته رسولو لپاره د سولې تړون غوښتنه د دې خودنه کوي چې دغه نړیواله اداره په ژوره توګه ویشل شوې ده.
که څنګه وضعیت مخ په خرابېدو دی، یو ډیپلوماتیک حل لا هم ممکن دی. په حقیقت کې دا د تلپاتې امنیت لپاره یوازینۍ لار چې پاتې ده، هغه د دواړو هیوادونو اوسیدونکو ته اجازه ورکول دي چې په پوله کې په خوندي توګه خپلو کورونو ته ستانه شي، او دا هغه څه دي چې موږ پرې کار کوو.
شنونکي په دې باور دي چې په غزه کې شخړه به د اوکراین د شخړې په څیر د بایدن له ولسمشر سره پای ته ونه رسیږي.
فکر کوم چې ولسمشر هڅه کوي چې په خپله خبره ودرېږي چې هغه د اسرائیل ملاتړ دی، مګر په حقیقت کې هغه د غزې د وضعیت په اړه هم یو څه خواخوږي او پوها لري. ځینې په دې هیله دي چې دا به حل شي، مګر په حقیقت کې دای د کنټرول توان لري، وضعیت خورا پیچلی دی.
لا اسرائیل د واشنگتن قوي ملاتړ په ملګرو ملتونو کې ازمایل شوی دی، چیرته چې ډیر غړي په غزه او اوس په لبنان کې د اسرائیل په کړنو انتقاد کوي. د سه شنبه په ورځ د ملګرو ملتونو مشر د هغه څه په اړه خبرداري ورکړ چې هغه په سیاسي توګه د نه منلو وړ او له اخلاقي پلوه د نه زغمل معافیت بولي.
هیڅ شی نشي کولای د حماس لخوا د اکتوبر په اومه تر سره شوي وحشتناک عملونه یا يرغمل نیونه توجیه کړي. دا دواړه ما په مکرر ډول غندلي دي، او هیڅ شی نشي کولای د فلسطین د خلکو ډله ایز مجازات هم توجیه کړي.
دا کلنۍ ناسته د نړۍ د حکومتونو لپاره یو فرصت دی چې د ګډو ننګونو او ګډو لیدونو په اړه بحث وکړي. خو پوښتنه دا ده چې دوی به د غزې، اوکراین او سودان په اړه څه وکړي. د انایتا پاول رپورټ پښتو ژباړه، احسان لاری وزای، امریکا غږ.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري، حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازې یو اړخ بیانېږي، نو باور بایلو. د ناورین پر مهال د یوې ښې راتلونکې لپاره زموږ خوبونه، تمې او هیلې پر آزادو مطبوعاتو تکیه وي. د امریکا غږ پر څپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک یې د لیدلو لپاره ګواښونه مني. نړی سره وسلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غږ له لارې موږ بشپړ انځور درکوو.
رپورټونو ته دوام ورکوو. په خوست کې په شخصي لګښت د یو لوی پله د جوړېدو چارې روانې دي. د خوست مسخیل ولسوالۍ اړوند غلن سیمه کې د قومي خلکو په شخصي لګښت د یو دیش متره پله د جوړېدو چاري روان دي چې نږدې نیوې پسول کې کارونه بشپړ شوي دي. د سیمه خلک وایي د همدې پله د نشټن لامل د خوست له مرکز د دغه ولایت د دوو ولسوالۍ سربیره د پکتیا د جنوب ولسوالۍ خلک هم د خوست له مرکز سره وصل کیږي. نور حال د شمس آرین پر پورت کې باوري.
د خوست مستخیل ولسوالۍ اړوند غلنک سیمه کې دا د شمیتره پول چې د قومي تړون او شخصي خلکو په لګښت جوړیږي، شاوخوا 12 میلیونه افغاني لګښت پرې راځي. د دې پول د چارو د مسؤلینو په خبره چې نږدې 90% کارونه بشپړ شوي دي.
ولسونه ډیر تنګ وو. کله به چې سیلاب راغی ولسونه د مختلفو ستونزو سره مخامخ وو. بل اخره موږ چې څومره غوښتنه لرله د دغ د پل جوړونه خو هغه ونه شو. بل اخره موږ دغه ولسونه او قوم دته مجبور شو چې دغه لوی استر ملي ولسی پروژه په لس افغانۍ شروع کو. الله الحمد چې دا د چارې په سلو کې نوې سلنه پای ته رسیدلې ده. دا د ولس ستر او رښتینی اخلاص و چې چارې ډېرې ښې مخته لوړې.
ورته مهال د سیمې اوسیدونکو قومي مشرار وایي همدا پل چې د پکتیا او خوست ترمنځ د وصل یو مهمه نقطه بلل کیږي. سربیره پر دې د موساخیلو او کلندر ولسوالۍ زرګونه خلک هم د دغه ولایت له مرکز سره نښلوي چې نشتون یې د سیمې په زرګونو خلک د بارانونو او سیلابونو پر مهال له سخت کړاو سره مخ کړي وو.
دا ضرورتونه خو داسې وو چې دغه سیلاب به روغی دغه خواته به خلچ روان وو. نه دومره به پوته شو چې شپه به دا ځای کې تیره کړه. دا نه ډېر سخت لوی بروبار دی. دغه پلاوه چې مټر وغله دغه به شپه په داسې کې تیره کړه. مرزان زخمیان ښځې زنانه ماشومان به ټول کې وو.
دا پل د پکتیا او خوست ترمنځ دغه ولسونه چې خوست او پکتیا ترمنځ پروته دي دا سره نښلوي. د خوست او پکتیا نه علاوه دلته پنځه ولسوالۍ نورې شتون لري چې دغه ولسونه هم د دغه پلنه چې کچېری کې جوړ شي نو د دغه نه برخمند کیږي او د دغه نه د ګټې اخیستنو په صورت کې بعد دغه ټولو ته سهولتونه ورسیږي.
که څه هم د خوست اوسیدونکو د بیا رغونې ورته لوی پروژې د ولایتي ادارې د نه پاملرنې په سبب په شخصي لګښتونو ترسره کوي خو بل لورته د یاد ولایت چارواکي د راتلونکي کال لپاره د چارو د شوالي ډاډ څرګندوي.
د راتلونکي کال لپاره اوه نور هغه غټ پلان دي چې خلکو ورته ضرورت هم ده او باید جوړ هم شي. پلان کې هم د سګي پل دی، لکانو جوکه خېلو پل دی، بدی خېلو پل دی، شمال پل دی، دا په پلان کې لرو او د خلبسات د بزور پل دی. دا غاټ کې مخکې پرشي ډیزاین شوی خو بیا چې کله سیلاب هغه ولته سیلاب حجم ډیر دی یا او به ډیر لري چې پرشاکور نه ورکوي نو بیا موافقه په دې وشو د وزارت هدایت موافق چې هغه کې یو پل ډیزاین شي.
خوست چې تر ډیرې د لیرو پرتو سیمو اوسیدونکو د بارانونو او سیلابونو پر مهال د لوی پلونو د نشټون له عمله د تګراتک پر مهال له سختو مشکلاتو سره مخ وي. دغه وګړي له ولایتي ادارې غوښتنه کوي چې د یاد ستونزې د هواري په تړاو جدي ګامونه واخلي. شمساریان، امریکا غږ.
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غږ راډیو خبرونه درولې دي خو امریکا غږ په پورش منطقه خپل افغان اوریدونکو ته په پښتو او دری ژبه د کره باوري او هر اړخیزو خبرونو په خبرولو د افغانستان له بهره پر 902 کیلو هرتز منځنوي سپو خپل خبرونه ته دوام ورکړي. د دې ترڅنګ تاسو کولی شئ چې زموږ پښتو خبرونه په لنډو سپو هم واورئ. پښتو سهارنۍ خبری خبرونه پر 290.0 سپو اوریدلی شئ. ماخبرنۍ پښتو خبرونه په 2140.0 2015.0 9015.0 15090.0 میگا هرتز لنډو سپو اوریدلی شئ. سپین خبری یا رکو راست خبرونه په لنډو سپو 2015.0 میگا هرتز د نن او وضعیت یا روایت امروز خبرونه په لنډو سپو 2140.0 9915.0 2015.0 او ساس غږ یا صدای شما خبرونه پر لنډو سپو 2015.0 9355 میگا هرتز اوریدلی شئ.
بدلون پر مهال کلچ د نړی وضعیت څرګند نوی او کلچ اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري مو په حقیقت پسې ګرځو. کلچ موخته د یو موضوع ایوازي یو اړه بیانګینو باور بایلو. د نورین پر مهال د یو خیراتم کله لپاره زمو خوبونه تم یو هلی پر آزادو مطبوعاتو تکیوی. د امریکا غک پر چپو موگ حق خبرون اخبرو چه خلکی دلی دلو لپارا گواخونه منی. موگ نڑی سر وصلو او دحقت پوائلو یو متاکو. د امریکا غک للاری موگ بشپر انزور درکو.
درنور دونکو زموږ د خبرونه په هم دی ځای پای ته ورسېده. د امریکا جغ آشنا را دوخ خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څخه مننه چې زموږ خبرونه اوریدل.